واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو ویدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغانستان د مخکنی حکومت 15 پلټان چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته بارنۍ هوادونو ته تللي وو بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کوي چې دا 15 کسان د تیرې شنبه په ورځ افغانستان ته راستانه شوي او د کار زمینه ورته برابره شوي ده. طالبانو یو تصویر هم خپور کړی او ادعا کوي چې په تصویر کې راستانه شوي پلټان د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب سره ولاړ دي. په دغه تصویر کې د پیلوټانو په مخونو پټۍ لګول شوي چې ونه پېژندل شي. طالبانو نه دی ویلي چې ولې دا کار کړی دی. په همدې حال کې د طالبانو یو بل لوړ پوړي مقام انس اکانی ته په منسوب ټویټر کې د دغو پیلوټانو راستنېدل ستایل شوی دی. د 2018 کال د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان کابل ته داخل شول، د مخکنی حکومت لسګونه زره ملکی او نظامی کارکونکي له هیواد څخه د انتقال د ماموریت پر مهال وایستل شول. یو شمیر پلوټان له خپلو الوتکو سره د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو ته ولاړ چې له هغه ځای څخه بیا امارات ته انتقال شول چې امریکا ته ولاړ شي. امریکایي مقامات وایي روسیه په یوکرین باندې د برید لپاره 80% لازم ځواکونه د هیواد په پوله ځای پر ځای کړي دي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ذکر کېدو پر شرط ویلي چې داسې بری شي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیت لري چې په راتلونکو اونیو کې پر یوکرین برید وکړي. خو بیا هم دې مقامات ویلي چې یوې ډیپلوماټیکي حل لارې ته رسیدل لا هم ممکن دی. دغه امریکایي مقاماتو د خپل وړاندوینې د اساس لپاره څو موضوعګانې ذکر کړې دي. یوې له دغه موضوعګانو څخه د روسیې اټومي ستراتیژیکو ځواکونو تمرینونه دي چې هر کال په مني کې کیږي، خو دا ځل ټاکل شوی چې د فروری له نیمایي څخه تر مارچ میاشتې پورې وسی. هغوی ویلي چې شاید روسیه د دې تمرینونو په ترڅ کې خپل د وژد واټن وشتونکي میزایل وازمایي او هغه په اوکراین کې د لویدیځ د مداخلې د مخنیوي لپاره د یو پیغام په توګه وکاروي. د پاکستان د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې څخه په امنیتي ځواکونو ډزې شوي او لږ تر لږه 15 سرتیری وژل شوي دي. د فرانس فرس خبري اژانس پرون د یکشنبه پر ورځ د پاکستان د پوز د وینا پر اساس لیکلي چې اسلام آباد د تراګرو له لوري د افغان خاورې استعمال په کلکه غندي. چارواکي وایي چې دا برید د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسی کې شوی دي. پاکستانی طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دي، خو د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکو له هم د اسلام آباد د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت چارواکو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څنګه پاکستانی طالبانو یې په عسکرو برید کړی دی. د چین او پاکستان چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو مشرانو صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر ژی جی پینګ د یکشنبه پر ورځ له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو د زیاتولو په اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان صدر اعظم چین ته تللی چې په بیجینګ کې د ژمي د اولمپیکي سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. د دواړو مشرانو یوه ګډه اعلامیه وایي چې هغوی په بیلابیلو مسایلو ژغیدلی دي. په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو غاړو له افغانستان سره د بشري مرستو د تقوی غوښتنه کړې چې په هیواد کې د بشري بحران مخه ونیول شي. د 2018 کال د اگست په میاشت کې طالبان بیا واک تر لاسه کړ او لاغه ورسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي. په نړیوالو مرستو متکی افغانستان څخه ډېر نړیوالې ادارې وتلي او مرستې بندي شوې دي. د طالبان حکومت د غشتمنۍ د پرېښودلو او نړیوالو مرستو د پیلېدو غوښتنه لري. د ایران یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې واشنگتن او تهران نه دي توانېدلي چې د اټومي موافقې د بیا ژوندی کولو لپاره د ویانا په خبرو کې په خپلو ژمنو کې توازن رامنځته کړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني پرون د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکلي د بیانا په خبرو کې د مادوت پرمختګ سره سره لا هم د داخلو غاړو په ژمنو کې یو لازم توازن ته لرسېدو څخه لري. د ایران او د نړۍ د زبر ځواکونو هیوادونو ترمنځ د بیانا خبرې تیرې ونې ختمې شوې او مذاکراتیان د نورو مشورو لپاره خپل هیوادونو ته ستانه شول. د ایران اټومي پروګرام ته د بیا ورګرځېدو لپاره خبرې څو میاشتې مخکې په بیانا کې پیل شوې دي. د بیټساری په نامه سمندري طوفان په میډاګاسکر کې لسته نمړ کړي او 340,000 نورې بې ځای کړي دي. دغه خبره د دغه هیواد د تباهۍ او ملي ادارې د یکشنبه پر ورځ کړي. چارواکو وایي چې دغه طوفان اوس لږ کمزور شوی دی. د دغه هیواد په زیاتره برخو کې تیز بارانونه ووریدل چې تیز بادونه هم ورسره مل ول. دغه طوفان درختې له بیخ ایستلي او ودانیو ته تاوان رسولې دي. د دغه هیواد د تباهۍ او د ملي ادارې دفتر ویلي چې دغه بارانونه د هیواد په زیاتره برخو کې سیلابونه راایستلی سي. او ملګرو بیرتونو د یکشنبه پر ورځ ویل چې د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د تیرې میاشتې په بندیخانه د برید وروسته لا هم په دغه بندیخانه کې ماشومان بند پاتې دي او د هغوی وضعیت ډېر بد بللی. د بشری حقوقو نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف او د بشری حقوقو د څار ادارې لمخې ویلی ول چې د جنوري میاشتې په 6مه نیټه د ګوران په بندیخانه د برید لمخې 100 ماشومان هلته بندي وو. د دغو ماشومان عمرونه چې د 12 څخه تر 13 کلونو پورې دي، هغوی د نورو بندیخانو او د بې ځای سوو خلکو د کمپونو څخه دغه بندیخانې ته انتقال کړل شوي وو. په دغه کمپونو کې زرهاو ماشومان د اسلامي دولت د جهادیانو بچیان دي. په سوریه کې د کوردی ډیموکراتس ځواکونو یو غړي فراد شامی اژانس فرانس پرس ته وویل چې سلګونه ماشومان لا هم د ګریوان په بندیخانه کې نیول شوي دي، خو د کیک شمیر د شولو څخه انکار کړی دی، خو زیاته کړې چې هغوی په خوندي ځای کې دي. تیره میاشت د اسلامي دولت ډلې د سکا په بندیخانه برید وکړ چې لا هغه وروسته نشته یو اونۍ دوام وکړ. سلګونه کسان پکې مړه شول، خو اوس کوردی ځواکونو د دې بندیخانه کنټرول بیرته نیولې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د تیر کال د اگست میاشتې په شپږویشتمه نیټه د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش ډلې یو بریدګر ځانمرګ برید کړی وو او هیڅوک په ډزو کې وژل شوی نه دی. د پینټاګان څېړنې ښیي چې ډیری کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په برید کې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. تفصیلي رپورت کې اورئ.
د 2020 کال د اگست په شپږویشتمه نیټه د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخې ته د خلکو په منځ کې داعش یو بریدګر ځانمرګ برید وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان تازه څرګنده کړې چې د داعش بریدګر څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي په ځان پورې تړلي وو چې پکې بلبرنګونه هم موجود وو. په دغه برید کې 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شول. مخکې داسې باور کېده چې دا یو پیچلی برید وو او د ځانمرګ ترڅنګ د داعش نورو وسلوالو هم پکې برخه درلوده، خو په څېړنو کې دغه باور ناسم ثابت شوی دی.
شاوخوا 120 افغانان او 14 امریکایي عسكر د کابل د هوایي ډګر د ابي گیټ په دروازه کې په چاودنه کې ووژل شول. په چاودنونکو موادو کې بولبرنګونه ځای په ځای شوي، ځکه یې دومره مرګ ژوبله رامنځته کړه. د دغه چاودنونکي وسیلې له امله د دومره درنې مرګ ژوبله رامنځته کېدل د 25 امریکایي عسکرو له ټپونو څخه معلومه شوه چې په دغه برید کې ملا او ټپیان شول. که څه هم دوی د مرمۍ ضد واسکټونه او خولۍ اغوستې وي، بیا هم بولبرنګونو دوی د بدن له هغو ځایونو سخت او مرګونی ټپیان کړل چې په زغرو پټنه وو.
چیرونکو وای د احتمال شته چې داعش ځانمرګي د طالبانو او نورو امنیتي پوسټول لارې نه، بلکې له کومې بلې لارې په تیرېدو د هوایي ډګر دروازې ته تللې وي. دوی وای د سخکاري چې طالبان له دې برید څخه خبر نه وو، امنیتي احتیاطي تدابیر نیول شوی وو او په هماغه ورځ د یو احتمالي ګواښ په اړه ترلاسه شوی معلومات مشخص نه وو.
زمونږ د تحقیقاتو پر اساس په تخنیکی کچا د دې برید مخه نشو نیول کېدلای. له 14 مخ کې مونږ له طالبانو سره غونډه درلوده او دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و چې په دې حق له مونږ سره معلومات شریک کړي وای. زمونږ تر ټولو ښه انګیرنه دا ده چې دوی دغه کار کړی دی. په تحقیقاتو کې مونږ ته داسې کوم شواهد په لاس راغلل چې وخی طالبان له دې برید څخه خبر وو.
جنرال کورټس ویل په کابل کې د میشتو امریکایي ځواکونو قومندانانو هم د دروازو د بندولو او د تخلید پروسې د ماتر کولو په شان لازم امنیتی تدابیر پلي کړی وو. د تحقیقاتو ټیم وایي د چاودنې په ځای کې د ډزو غږونه د هغو اختری ډزو غږونه و چې امریکایي او برتانیوي پوځیان کړی وو، او په دغه ډزو کې نه څوک وژل شوی او نه هم ټپي شوی دی.
په دې تحقیقاتو کې معلومه شو چې هیڅوک په دزونه دی وژل شوی. په دې تحقیقاتو کې موږ له څه باندې 100 امریکایي او برتانیوي عسکرو څخه چې په ټاورونو او نورو مراقبتي سیمو کې وو او صحنې لیدلې وه شاهدي واخیسته، او ټولو دا خبره تایید کړه چې په دزو کې څوک نه دی وژل شوی.
د تیر کال د اگست په 15مه نیټه پر افغانستان طالبانو له حاکمیدو وروسته په زرګونو افغانانو هڅه وکړه چې د کابل هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو په مرسته له افغانستان څخه ووځي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د اگست تر 10مې نیټې د تخلي په بهیر کې لږ تر لږه 126 زره کسان له افغانستان څخه وایستل. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. مساوي حقونو د باور مؤسسې په نوم یوې غیر دولتي ادارې په وروستیو ورځو کې په کابل کې د 12مو ټولګیو ممتاز زده کوونکو جنو او هلکانو ته په یو شمیر ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل کړی دی. د دغه مؤسسې چارواکي د دغه پروګرام نه هدف د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول او هغوی ته د کار زمینه برابرول خي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د یاد مؤسسې له عمومي رئیس محمد بشیر باشر سره مرکه کړي چې ساسې په مې اوریدو تر راګرځو.
محترم محمد بشیر باشر صاحب، که د مساوي حقونو د باور د مؤسسې په اړه راته یو څه معلومات راکړئ.
دا یو غیر دولتي بشر دوستانه مؤسسه ده چې د موږ عمومي دیدګاه د موږ د مساوي حقوقو نه حمایت او ترویج د مساوي حقوقو دی. اول ایمرجنسي حالاتو کې موږ بشر دوستانه مرستې رسوو، واقعا نیازمندو کسانو ته او واقعا مستحقین په نوې میتودولوژي او په ښه طریقه باندې انتخابو. یعنی د موږ کوم نل چی دی هغه نور خارجی و داخلی مؤسسات او چی کوم کمکاری لرله یا کوم د زحمت نقطه لرله موږ هغه اصلاح کړی دی او په ښه ټکنالوژي باندې موږ کولای شو چې مستحقین انتخاب کو چې دا ټکنالوژي سبب د باور د دونرانو ګرځي، د حکومت ګرځي او هم چنان د مستفیدینو ګرځي. او دوه هم د طبیعي منابع او د اداره او د تنظیم په بخش کې هم د نیازمند کسانو سره کومک کوي. یعنی هغه کسان چې دوی طبیعي منابع لري او دوغه لپاره وړې زیربنایي پروژې چې دوی د اول انتخاب د نیازمنده وي حقوق ته موږ رسیدگی کو او په دې برخه کې موږ کار کړم. دریم د ظرفیت سازی یا کپاسټی بیلډینګ په بخش کې چې موږ د وزارت معرف سره د اوس یو پروژه روانه ده، همدارز موږ غوړو چې د لوړ زده کړو د وزارت سره هم په دې بخش کې کومک وکړو. او څلورم حمایت شاروالیو نه، موږ په دې بخش کې ډیر تکړه او با تجربه پرسونل رو چې موږ کولای شو چې د شاروالیو نه حمایت وکړو.
په دې وروستیو ورځو کې سو د خونځي د دولسه ټولګي انجینر او الکانو ته د انګلیسي زده کړې یو پروګرام پیل کړی.
یو برنامه ده چې هغه د کپاسټی بیلډینګ یا د ظرفیت سازی برنامه ده چې د دولسم سیم د انجینر او ورکیو غوړو چې خاصتا د انګلیسي په برخه کې د دوی پیکینګ یا محاوره باید قوی شي چې دوی وکول شي چې په آینده کې په اسانه ډول د وظیفه فرصت ځونته پیدا کړي او ځونه د خپل پامیل سره کومک وکړي. او دوه هم دوی غوړي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو، د لیسانس او د ماستر په بخش کې هم د دوی لپاره یو ښه آمادگی کېدل شي. موږ غوړو چې هغه کسان چې واقعا دوی ممتاز وي، د دوی د تشویق په خاطر د موږ هغه بشر دوستانه پروژې چې دی دوی ته نظر د دوی په کوالیفیکیشن باندې د وظیفه فرصت هم برابر کو. او څلورم موږ به دوی ته ان شاء الله یو ښه معتبر سرټیفیکټ ورکوو.
اوس مهال په څو خوځو کې دا پروګرام پیل شوی.
اوس مهال مو دا برنامه د کپاسټی بیلډینګ په کابل کې شروع کړی ده. البته د کابل په اول اس ناحیو کې مو پلان لرو چې تر اوسه پورې په 15 ناحیو کې شروع شوی ده. او ان شاء الله مو کوشش کوو چې ټول ناحیه زرت زره په پوشش کې ونیسو او د افغانستان د اسلامي امارات نه هم مننه کوو چې واقعا موږ ته په دولتي مکتبو کې ځای راکو او د موږ سره ډیر کومک وکړو او موږ سپورټ کړی تر اوسه. ان شاء الله موږ به زرت زره اول اس ناحیه ته پوشش لاندې راویلو.
ولایتونو ته هم د دې پروګرام د غزولو امکان شته.
موږ کوشش کوو چې په هماهنګۍ د وزارت معرف او د لوړ زده کړو د وزارت سره هم غواړو چې دا پروګرام ولایت ته هم انکشاف ورکړو.
د دې پروګرام څخه هدف څه دی؟
د دې پروګرام اصلي او اساسي هدف دا و کله چې موږ دا پروګرام طرحه کړو، کله دا پروګرام چې موږ ډیزاین کړو، د هغو نیازمندو کسانو لپاره په مساوي ډول هم د انجونو لپاره هم د هلکانو لپاره، هغه انجون او هلکان چې دوی د دولسم څخه فارغیږي یا په دولسم سن کې دي یا په لوړ زده کړو په جریان کې دي، د نیازمندي ولیدل شو چې د دوی به چې کله مراجعه کوله د یو وظیفوي فرصت ته، دوی په انګلیسي ژبه درس خبرې نشوي کولای. یو محیط هم ورته جوړ کړای دی چې دوی په ډیر اسانه ډول وکول شي چې په انګلیسي ژبه روان خبرې وکم او دوی پاینده کې وکول شي چې په اسانه ډول یو وظیفوي فرصت ځان ته پیدا کو او دوی خپل ځان او خپل فامیل سره کومک وکم او دوه هم هدف ده دوی کول شي چې هغه کسان چې غواړي نور خپل زده کړو ته ادامه ورکو د لیسانس په برخه کې یا د ماستری په برخه کې دوی به تیار آماده وي دوی به د انګلیسي د محاوره یا سپیکینګ په برخه کې به مشکل نلري او دریم هدف ده چې د دوی د تشویق په خاطر هغه کسان چې دوی ممتاز دي مطابق دوی د کوالیفیکیشن کومې پروژې چې د موږ هغه بشر دوستانه پروژې چې موږ په جریان کې لرو د موږ دفتر دوی ته پیشنهاد وظیفه کا او موږ دوی ډایرکت جذبه وو چې دوی نور هم تشویق شي
د مرکې نه مننه
ښه ډیره مننه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه د پکتیکا ولایت په ډیلا ولسوالۍ کې د 2022 کال د پولیو لمړنۍ مثبته پیښه ثبت شو. د پولیو لمړنۍ وړلو د بیړني مرکز مسولینو په وینا ماشومه 2 کلنه او په تیر موده کې د پولیو هیڅ واکسین نه دی اخیسته. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د پکتیکا په ډیلا ولسوالۍ کې د روان 2022 میلادي کال لمړنۍ د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسولینو د معلوماتو له مخې نوموړې ماشومه 2 کلنه ده او په تیره موده کې ورته واکسین نه دی ورکول شوی. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسول نیکولی شاه مومن وایي چې په نوموړې 2 کلنه ماشومه کې د پولیو وحشي بڼه تثبیت شوې چې جنټیکي جوړښت یې د کویټ د وایروس سره ورته والی لري. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسول نیکولی شاه مومن په دې حق لوویل
په سلورم د فروری 2022 کال د پکتیکا ولایت د ډیلا یا خوشمن ولسوالینه د پولیو یو نوې پیښه راپور شوې ده چې دا 2 کلنه ماشومه ده په 14 د جنوري د خیب کې په لج حمله وته شوې ده په 20 د جنوري باندې د دې سیمپل لیګلی شوې دي وروسته چې راپور راغلی دی نو دا د پولیو وایلډ فولیو وایرس دی د وایرس جوړښت یا جینیکي جوړښت یې د کویټ د وایرس سره ورته والی لري.
د نوموړي په وینا د عام روغتیا وزارت د ډبلیو ایچ او او یونیسف ټیمونه سیمې ته تللي چې د ځوابي کمپاینونو لپاره هڅې وکړي ترڅو د پولیو وایرس د سرایت مخنیوي وکړي. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په یاده شوې سیمه کې له 13 کلونو راهیسې کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې له امله یې یاده پیښه رامنځته شوې ده. اخوا د پکتیکا د امیر اختیار رئیس په ټولو خلکو دینی علماو او قومي مشرانو د همکارۍ غږ وکړ ترڅو په دې ولایت کې د پولیو د نورو واقعیاتو مخنیوي وشي. د پولیو د پیښه د روان 2022 میلادي کال لمړنۍ مثبته پیښه وبلل شوه چې یو ور بیا په افغانستان کې د پولیو د موجودیت خطر څرګند کړ. تیر میلادي کال هم افغانستان کې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې وې چې درې د کندوز په امام صاحب او یو بل د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پیښه شوې وه. د یادونه وړ ده چې د پکتیکا په شمول د نور ولایتونو یو شمیر سیمې د پولیو رضاکارانو له لاسرسي لا هم د باندې دي چې پکې د پولیو د مثبتو پیښو خطر تر ډیره محسوسیږي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاثیر سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر دولتي ادارو د راپورونو لمخې په پاکستان کې ترهګریزي پیښې مخبزیاتې دودي. پاوز او حکومت ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد عملیات جاری وساتي. څېړونکي وایي د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره پاکستان ته اړینه ده چې خپل همواځي او جامع تګلاره جوړه کړي. په پاکستان کې د مخبزیاتي دونکو ترهګري زبریدونو پر لاملونو د امریکا غاک دیوی خبریال وقار احمد خان رپورت برابر کړي چې ساسو په مې اوریدو تر اخره.
پاکستان کې حکومت او غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي دلته د ترهګري پیښې پسې وکی دودي او حکومت او پوز وایي په دغه پیښو کې افغانستان کې موجود ترهګر شبکې لاس لري. پاکستان په هند هم دا تور لګوي. بلوچستان په نوشکۍ او پنجګور کې په امنیتی ځواکونو بریدونو پس د پاکستان پوز ویلی دي چې د هند او افغانستان کې موجود ترهګر تنظیمونه لاس لري. د کورانو چارو وزیر شیخ رشید د بریدونو پس چې ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی اغستې وه ویلي دي بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې تنظیمونه دومره لوی بریدونو توام نه لري او دغه پیښو کې دوی ته بارانه امداد هم ترلاسه و.
نوشکی اور پنجور میں
بی ایل اے دا داسې کاروایو توان نه لري. دا تحریک طالبان ډیر غړي داعش کې شامل شوی دي. تحریک طالبان خپل هم کاروای کوي. بلوچستان کې د ترهګرې دې کاروای کې د یو تنظیم نه خود ډیرو تنظیمونو لاس دی او پاکستان به داسې تنظیمونو ته ماتې ورکړي.
زیاتې دونکو ترهګرۍ په حق لا خبريال عبد الله مومند وایي چې افغانستان ته د طالبانو راتلو وړاندې په افغانستان کې یو منظم حکومت او هغه حکومت د پاکستان غوښتنو ته جواب هم ورکولو، خو اوس الته د طالبانو حکومت دی چې تر اوسه چا هم نه دی منلی. عبد الله مومند وایي پاکستان ته به هم ترهګرۍ باندې قابو راوستلو لپاره د مذاکراتو لار به اغستل وي.
تر دهشتګردۍ د ترهګرۍ چې کوم کاروایانې دي هغه ډېرې تیزې شوې دي. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی دا غي وجدا و چې کله د اشرف غني حکومت او التبیم یو نظام یو سیستم یو فوج دا غي با هغه سره مطلب کنټرولول به بارډرم دا غي به کنټرول کیو ډیر هدا پوری د دې سره سره چې د سٹیټ ټو سٹیټ کمیونیکیشن هم ډیر خو.
پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز په یو تازه رپورت کې ویلي شوې دي چې پاکستان کې پدراه غره کې اضافه روانه ده. د یاد ادارې یو مشر عبدالله خان وای
جو طالبان کا وہاں پہ سرج آتا گیا
افغانستان کې د طالبانو راتلو پس د پاکستان تمه وا چې افغانستان خوره به د دې پر ضد نه استعمالیږي، خو داسې اونه شول. خو هلته طالبانو راتلو پس پاکستانی طالبانو ته هم ډاډ ملاو شو او اوس پاکستانی طالبان زیات پخکارا کاروای کوي.
رپورٹونو تر مخه سک کال په جنوري په میاش کې پاکستان کې شوی د ترهګرۍ په خو کې 55 تنه وجل شوې دي چې شلو نه زیات پکې د امنیتی ځواکونو غړي هم شامل دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د یوکرين د سرحد په غاړه د روسي عسکرو تجمع دوام لري، د پنځشنبه په ورځ یوکرين ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سفر په نتیجه کې د مسکو د سخت انتقاد باوجود د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي سکتور په برخه کې دوه اړخیزه همکاري لا زیاته ژوره شوه. د استانبول نه به د امریکا غاک د خبريال دوریان جونز د رالیګلی رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د اتو توافقنامو او قراردادونو له لاسلیک کولو وروسته د یوکران جمهور رئیس ولودمایر زیلنسکی اعلان وکړ چې د ملي دفاع او د هوا نوردی سکتورونو د دواړو ملکونو ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ او ملګرتیا د پراخېدو اصلي او بنیادی انګیزه ده. کیو ته د اردوغان د سفر په محل په دې اړه هم ژمنه شوې چې ترکیه به په یوکران کې د ډرونونو په جوړولو پیل کوي او په یوکران کې با یو فابریکا او د پیلوټانو دروزل لپاره تربیوي مرکز هم پرانیزي. خو مسکو د ترکیه له خوا پر یوکران باندې د ډرونو د پلورل سره خلک مخالفت څرګند کړی دی او له دې عمله هم پر انقره باندې سخت انتقادونه کړي دي چې یوکران د ترکیه ساخله ډرونونو نه د هغه هیواد په ختیځه سیمه ډونباس کې چې کنټرول یې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی د هغېنو په خلاف په جنگ کې استفاده کوي. خدا روپای شورا یو لړپوړی کارپوها مرمن اصلي آسا دنت عباس په دې عقیده ده چې له یوکرين سره د همکارۍ د پراخولو لارې ترکیه هم ډیره زیاته ګټه پورته کوي.
Turkey does sell drones to Ukraine, that is true, even at the risk of angering Vladimir Putin sometimes.
دا خبره سم ده چې ترکیه د روسیې د جمهور رئیس پوتین د غوسه کېدو د خطر باوجود په یوکرين باندې درون پلوري، خو په ان وخت په دفاعي برخه کې ترکیه هم د یوکرين نه تخنیکی مهارتونه او پوهه حاصلوي، په خاصه توګه د انجنونو د جوړولو په باب ورنه خام معلومات لاسته راوړي او دا هغه سدي چې د ترکیه پراخ دفاعي سنتي نه لري. د شورو اتحاد په دور کې یوکرين د نظامی تولیداتو یو مهم مرکز و.
یوکرين د پخوانی شوروي اتحاد په زمانه کې د انجنونو د جوړولو په برخه کې په نړۍ کې لومړی مقام لره. په دې اړه ورته د پخوانی شوروي اتحاد نه تخنیکی مهارتونه په میراث پاتې شوي دي. په کیو کې د ډیموکراتیکي ابتکارونو د لوړپوړي کارپوه پیټرو بروکوویسکي په وینا، په اوسنۍ زمانه کې په نړیواله کچه د قدرت د حاصلولو لپاره له نورو هیوادونو نه د تخنیکي مهارتونو حاصلول د نړیوالې سیالۍ په یو مهم محور بدل شوی دی.
We have a huge factory which during all the Soviet times and after collapse of the Soviet supplied engines to the Chinese tried to buy
موږ یو غټه فابریکه لرو چې د شوروي اتحاد په دور کې او هم د شوروي اتحاد له زوال وروسته مو د روسیې لپاره پکې انجنونه تهیه کول. چین غوښتل چې لمونږ نه په پیسو دغه فابریکه واخلي، خو د امریکا د اعتراض په وجه مقررداد ورسره لاسلیک نه کړ، چې اوس هم د فابریکه د اوکراین او ترکیه ترمنځ د همکارۍ کلیدي برخه ده او د ترکیه لپاره د ډرون انجنونه پکې تیاریږي.
ترکیه غواړي چې د خپل نو جټ الوتکو لپاره له یوکرین نه انجنونه لاسته راوړي. په دې اړه له پاکستان سره یو غټ نظامي قرارداد د امریکایي سخت الوتکو په انجنونو باندې د پلورلو په ځای بعد د واشنگتن د محدودیتونو په سبب ناکام شو. ترکیه اوس یوکرین ته د یو اساسي بدیل په نظر ګوري. دفاعي چارو ماهران وای ترکیه اصلا په دفاعي او نظامی برخه کې متحده ایالاتو او اروپا باندې خپل اتکا کم کړی، خو روسیې له یوکرین سره په نږدې نظامی روابطو باندې سخت بار بار انتقادونه کړي دي. څارونکو په وینا داسې ښکاري انقره د فعلن لپاره چمتو ده چې له یوکرین سره د نږدې همکارۍ په ارتباط د مسکو د ناراضه کېدو قیمت په ځان ومني. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو سم پام وکړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
روسي سل زره عسكر د یوکران د ختیځ سره ځای په ځای کړی دي او د تیری کولو غواښ کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه دغه غواښ باید بې ځوابه پاتې نشي. یوکران د دې حق لري چې خپلواک وي، د دې حق لري چې ځمکنۍ تمامیت وژغورل شي، د دې حق لري چې ملي حاکمیت وژغورل شي. برسیره پر دې د بین المللي روابطو اساسي اصول شته چې هغه په خطر کې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه مازی یو هیواد نشي کولای په زور سره د بل هیواد سره دونه بدل کړي. په داسې حال کې روسي د یوکران سره دا کار وکړ کمنګ اجازه ورکړل دغه اساسي اصول نه په افیاس سره سرغړونه وشي، په نتیجه کې موږ د پیچلو ستونزو پروسس پرانیزو چې دا به نه یوازې په ټوله اروپا کې ولیدل شي او احساسي مګر په درسته نړۍ کې به هم دا به موږ بیرته د اختلاف جنجال او خرابت وخت بوزي چې موږ ډیرو د ډیرو کلونو لپاره خواري وکړه چې په اخوا حرکت وکړو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل ځکه نو حتی د یوکرین د سرنوشت په نسبت پولي جایزه ستره ده. حتی د اروپا او روسیې ترمنځ، د امریکا او روسیې ترمنځ د روابطو په نسبت د دوی روابط زیات دي. امریکا د خپلو ناټو متحدینو او انډیوالانو سره کار وکړ چې روسیې ته د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره پیشنهاد کړه. په دې کې د ستراتیژیک ثبات لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ په مستقیمه توګه غونډه شامل دي. د لیدونو کتونو دوهم ځای د ناټو روسیې شورا د غونډې جوړولو چې د روسیې سره د اندېښنې په دوه اړخیزو ساحو باندې خبرې وکړي. په آخر کې امریکا په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره په سازمان کې د یوکرین او روسیې په شمول چې په میز کې مساوي څوکۍ لري د شپږ پنځوسو برخه اخیستونکو سره یو ځای د اروپا د امنیت د پراخو سوالونو په غم خوړلو کې بوخته ده. مګر د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې په عین وخت کې امریکا او متحدین او انډوالان چمتو دي چې د مهمو عواقبو سره ځواب ووایي. موږ برابر وخت دغو دواړو موضوعاتو ته وقف کړی وو. د اروپایانو سره له ډېر نږدې نه د ډېرو سختو بندیزونو د پکیج یا کڅوړې په باره کې په ګډه کار کوو. دا داسې یو څه نه دی چې یوازې امریکا یې ژمنه کړې ده، مګر زموږ ټولو متحدینو او انډیوالانو یې هم ژمنه کړې ده. امریکا د یوکرین دفاعي ظرفیت پراخولو ته دوام ورکوي. روسیه په مخ کې دوه لارې لري، د ډیپلوماسۍ لاره چې سره سولې او امنیت ته وځي، او د تیری لاره چې سر به یوازې جنجال جدي عواقب او بین المللي غندنې ته وزي. امریکا او د دې متحدین او انډیوالان د اوکران سره دوامدار ولال دي او چمتو دي چې په هر یو لار د روسي سره ملاقات وکړي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.